سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې سپینند د خالي ورځ د 2014 کال د مې 13 نیټه د عبدالحق کاکړ او اسرار لمومن د مشال ریډیو د نن ورځې په 9 ساعت خبرونه پیل کوو. په سوات کې د بیروني پرونی 14 تازه حال، په کندهار کې 14، د پاکستان راتلونکي حکومت ته ور وړاندې لوی چیلنجونه، په خبر ایجنسی کې د شمسي توانایي استعمال هغه څه دي چې په روانه غړي کې درته وړاندې کوو. خو په فایل کې اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کوي.
سهر مو په خیر لومبه د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان ترکین صاحب ګوند لخوا د خبر پښتونخوا صوبې لپاره نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي دوی له طالبانو سره د خبرو د لارې امن راوستل غواړي. د ملکان پرلرې پرته سیمه باز دراکې پرون د جمعې مانځه پر وخت دوه بمی چاودنه کې د مړو شمیر او دیال سره رسیدلې. او د امریکا یو لوړ رتبه فوجي چارواکي روس پر دې غندلې چې د شام ولسمشر بشار الاسد رژیم ته یې د کشتو زت توغندي ورکړې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د خبر پښتونخوا صوبې لپاره نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک طالبانو ته خواست کړي چې له تشدد لاس واخلي او ویلي دي د دوی له طالبانو سره هیڅ قسمه دښمنی نشته. پرون په پیښور کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې پرویز خټک وویل
هم طالبان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں
نو مړ وای مونږ طالبانو ته دا خواست کوو چې لتا سو سره زموږ هیڅ جنگ نشته. مونږ وایو چې دا صوبہ ستاسو ده، دا ملک ستاسو ده، مونږ له هیڅ سره جنگ نه غواړو. مونږ په دې صوبہ کې امن او ترقی غواړو. که مونږ ته موقع په لاس راغله نو مونږ له طالبانو سره د سولې خبرې کوو. لدې وړاندې په خبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت وو چې د ترګرۍ ضد جنگ کې د مشر سیاستوال بشیر احمد بلور په ګډون په سلګونو کسان وژل شوي وو. د ملکان په لری پرته سیمه باز دره کې د جمعې مانځه پر وخت دوه بمی چاودنه کې د مړو شمیر دیال ستر رسیدلې دي. د ملکان ډیپټی کمشنر عمران خان د پیخي پاړه مشالې دوته صدا سویل
په دې کې ډیر لږ کسان چې دغه په حق رسیدلې دي هغه شهیدان شوي دي. د جماعت په دې مکه کې او دوه ډیر کسان چې دغه هغه په زخمین دي او دا راکې دغه د بالکل پاکه فکر لا کړو تر اوسه پورې به دغه کې ستر مداسي حادثه نه شوي. دا د کې اولنی حادثه ده چې
د عمران خان په خبره د 14 پلاتر د ما چاپرغړنه د خستي. په بلوچستان کې درې ګوندونه پښتونخوا ملي عوامي پارټي، مسلم لیگ نون او نېشنل پارټي د ګډ حکومت په جوړولو سره سلا شوې دي. د ګوندونو دغه اعلان تیر شپه په کوټه کې په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړو. د دې ګوندونو مشرانو ویل چې وزیر اعلی به د مسلم لیگ نون لخوا وي او دا رنګ ټولې مسلې به په شریکه سره حل کوي. دوی زیاته کړه د حکومت اړومبی کار به دا وي چې بدامنی او کرپشن له منځه یوسي. د دې درې واړو جماعتونو ترمنځ د اتحاد وروستو د ګوندونو په بلوچستان کې د حکومت جوړولو لپاره اکثریت ترلاسه کړی دی. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بنو چارو وزیر د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستي کړکېچ او ځینو نورو مسلو خبرې وکړې. د ولسمشر دفتر په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې وه د دغو خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. ولسمشر احمد کرزي او د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری په داسې حال کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر وروستیو کړکېچونو ټلیفوني خبرې کړي چې د امریکا د بنو چارو وزارت مرستیال ویلیم برنز تیره اونۍ په کابل کې وویل چې د ډیورنډ د کرښې په اړه د امریکا په درس کې کوم بدلون نه دی راغلی. د په دې برخه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي خبرو ته اشاره وکړه چې ویل یې وو امریکا دغه کرښه په رسمیت پیژني. افغان ولسمشر احمد کرزي په کندهار کې پرونی غبرګې چاودنې په کلکه وغندلې. پرون د کندهار په اینو مینا سیمه کې غبرګو چاودنو 9 کسان وژل او 6 کسان نور یې جوبل کړل. د ولسمشر د دفتر په لیمه کې راغلی چې ولسمشر کرزي نه یوازې په کندهار کې پرونی چاودنې غندلې بلکې ویلي دي چې ترګر په دغه ډول وحشانیا غیر اسلامي او غیر اسلامي بریدونو سره ثابته کړه چې هیڅ دین ته پابند نه دي. د افغانستان د پوهنې وزیر وای هڅه کوي د ملګرو ملتونو په مرسته په افغانستان کې د زده کوونکو په ځانګړي ډول د جینکو غږ نړۍ ته ورسوي. ډاکټر فاروق وردک چې ټاکل شوی نن به د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یا یونیسکو له عمومي مشرې ارنا بکووا سره د افغانستان د پوهنې په اړه خبرې وکړي. مشال ډو ته یې ویل
لومړی توقع مو دا ده چې د یونسکو عمومي رئیس افغانستان د نجونو آواز جهان ته ورسي چې اوس نړیوال شعارونه چې پوهنه د ټولو دپاره ده یعنی ایجوکیشن فار آل دې اهدافو ته د رسېدو دپاره د دې سفر زه یو نیک شاګم بولم یو نیک قدم یې بولم.
د پوهنې وزیر وایي دوی په پاکستان کې د تعلیم له فعالې ملال یوسفزی سره خپل ملاتړ اعلان کړی خو اوس غواړم ملګري ملتونه افغانستان ته توجه وکړي چې هر ورځ پکې یوه ملاله وژل کیږي ګواښل کیږي یا هم ظلم ورسره کیږي. د امریکا یو لوړ رتبه پوځي چارواکي روس پر دې وغندلو چې د شام ولسمشر بشار الاسد رژیم ته یې د کشتو ضد توغندي ورکړي دي. د ویلي دغه وسلې به د شام حالات نور هم خراب کړي. د امریکا د ګډو ځواکونو چیرمن جنرال مارټین ډیمسی ویل مسکو د خپګان وړ پریکړه کړې. نوموړی وایي دا مسله د کړکېچ فاصله او خطر نور هم زیاتوي چې ورباندې لاسبری کېدل ناممکن نه دي. زه چې له څه ویره لرم دا دي چې اسد خای فکر کوي چې د سیستم په ترلاسه کولو سره به په یو ډول خوندي وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې روس په وروستیو کې د شام حکومت ته د کشتو ضد کروز توغندي ورکړي چې په پرمختللي راډار سیستم سنبال دي. په عراق کې څو بریدونو چې ظاهرا یې هدف سنی مسلمانان و تر 15 او یو زیات کسان وژل او په لسګونو نور یې جوبل کړل. دا پرې تیرو څو میاشتو کې په دې هیواد کې یوه له خونړیو ورځو ګڼل شوې چې د فرقه ییزو جګړو ویره یې زیاته کړې. د بغداد په شمالي ښار بکوبه کې دوه بمی چاودنو د سنیانو له یو جماعت نه بهر یو څلوېښت کسان وژل او تر 500 زیات یې جوبل کړل. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا
خبرونه مولا اسرار عالم مومن زخوا اوریدل او تاسو سلام پښتونخوا اوري په روانه غړي کې به دا ریپورتونه ولرو. د خیبر پښتونخوا په سواد کې په بورونی چاودنو کې د وژل سو شمیر ډیر لسته رسیدلی دی. یو عیني شاهد
په بره باز دره کې دا شمن لاړو او امام خطبه ختمه کړل په څنګه توه درې دي بس په دې دین کې دا یو کلاس شوی دی او فزان رقم نه پوه شي لګېدلې یو زخم شوی.
په پاکستان کې داسې ښکاري چې راتلونکی حکومت به د مسلم لیگ قانون وي. د دوی به د طالبانو په حواله څه پالیسي وي؟
مذاکرات چې دی دا بهترین لاره ده او دې کې به ټول بین الاقوامي قوتونه ممکن ول غواړي. صرف په دې کې نه کېږي دا خبرې.
په خبر ایجنسی کې د بجلی نشتوالي خلک د شمسي توانایي استعمالولو ته مجبور کړي خو په دې خرچ څومره راځي؟
غس بیٹری سره 13000 بیٹریو 13000 سولر دی 2000 پکای شو مدد 30000 خرچه پر رسینو 30000 د چا واسطه په نو سبا وخت.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل د پاکستان تحریک انصاف لخوا ځخه د خیبر پښتونخوا نومول سوي د وزیر اعلی امیدوار پرویز خټک ویلي چې د دوی له طالبانو سره هیڅ دښمنۍ نشته او دوی غواړي د خبرو د لارو دا مسله حل کړي. د خبري کله کړي څنګه کړي د دې نور تفصیل را اخلو له شبیر جان څخه چې دا وخت راسه د ټلیفون په لاندې. شبیر مجان تاسو ته هرکلی کوو که د دې تفصیل راکړي.
کاکر صاحب ډیر مننه تاسو پرون ماخام ناوخته د خیبر پښتونخوا د چکم نامزد شوی وزیر اعلی د پاکستان تحریک انصاف پر سټکه یو پرېس کانفرنس کې دا خبر اعلان ته ویل چې دوی طالبانو ته خواست کوي چې دوی سره دښمنی نشته بلکې هیڅ سره هم دښمنی نشته رسوبي د امن او پرمختګ لپاره دوی هر خواته شي. دوی دا ویل چې زیاتره پیخې د بدمنې کمی کېږي طالبانو په نوم باندې هغه دهشتګرد عناصر دی هغې کوي او د هغې لپاره هم ځکه دوی د مذاکراتو بلنه ورکوي. دوی دا هم ویل چې را 13 موده کې څومره بدمنې پیخې شوې دي نو د هغې د ازادۍ لپاره به دوی حکومت چې کوي بحث کوي چې د دې مذاکراتو له لارې حل وباسي او دا صوبه چې کوم دی په مخ په وړاندې بوځي.
او یو بل دا چې په خیبر پښتونخوا کې داسې رپورټونه دي چې دا خبره د حکومت لخوا زادې نوې حکومت جوړ شي د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی دی.
بالکل کاغذ سے 13 سمودیا سره بجلی لوشیډنګ خو سیوا خو دا تقریبا یو هفته لس ورځې شوې دي چې د بجلی کمیشن د خیبر پښتونخوا زیاتره که ښاري سیمې دي که کلیوالي سیمې دي د لسو نه واده تر اتلس ګنټو پورې د بجلی نړیوال او شړې کېږي. د پېښور زیاتره سیمو کې ولس راوتې هم د دې په ضد باندې احتجاجي مظاهرې هم کوي. خو نن چې کوم دی چې کوم د پاکستان دا چې کوم اداره ده هغې ویلي دي چې را د بجلی چې کوم کمی دی په ټول ملک کې 15000 میګاواټه دي نو دې وجې نو شړې کې سیواوالي شوې دي.
ډیر مننه شبیر مجان ستاسو په دې اړه باندې تفصیل راکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
که یو خوا په پاکستان کې په مرکزی او د صوبایي سطح باندې د حکومتونو د جوړولو د پاره هلې ځلې روانې دي، هم دې سلسله کې پروند په بلوچستان کې د مسلم لیگ نون، د بلوچ ملت پاله ګوند نېشنل پارټي او پښتون ملت پاله ګوند پښتونخوا ملي پارټي په ګډه په دې سلاسو چې دوی به حکومت جوړوي. د دې نور تفصیل څه دی دا وخت را سره خدای نور ناصر د ټلیفون په لاندې. خدای نور ناصر تاسو سره کله کوم د دې ک نور تفصیل راکړي.
مننه تاسو ته پرتاس چې له پاکستان لګنون پر له دوه د بلوچستان له دوه ملت پال غوندونو یو هم د بلوچستان نشتل غوند بل د پښتون امیر پال غوند پښتون خامل یو امیر غوند سره په ګډه باندې په بلوچستان کې راتلونکي حکومت جوړوي. که څه هم دا اول ورځ درای شي چې چې کله ټول ټاکنې نه وځي پاکستان مسلم لیگ کاپ څو غړو او ځینو آزاد غړو د مسلم لیگ نون حمایت وکړ نو د هغوی شمېر تر ټولو زیات شو. د دوی د خپل غړو او د دوی د حمایت کوونکو غړو شمېر تقریبا د پاکستان مسلم لیگ نون 11 ته ورسید چې دا اوس بیا پښتون خامل لوامي ګوند دوه نمبر او لس غړي وو او د بلوچ مشتر ګوند د هغه وو غړي وو. خو پرون که څه هم د دوی ترمنځ خبرې روانې خو په ضابطه توګه باندې داسې اعلان شوی نه و چې هغه پرون دوی دغه اعلان وکړل. حکومت ګډ حکومت جوړېږي او د وزیرانه څوکۍ په دې باندې د ټول ګوندو دا خوښه وه دا خواهش وه چې وزیرانه څوکۍ ته ورکړل شي. پرون وړمه ورځ مال عثمان خان خبرې کړې وویل چې وزیرانه څوکۍ باید پښتونخوا ګوند ته ورکړل شي او نېشنل پارټي هم دا ویل چې د وزیرانه څوکۍ مشته راکړل شي. خو د وزارت څوکۍ چې اوس پرون چې کوم اعلان وشو تر کې دا وویل چې وزارت باید له پاکستان مسلم لیگ نه څخه وي او د نور د ګوندونو نه بلاتې وي
خدای راته وایي چې څوک دا سیدي چې د مسلم لیگ نون له خوا ځخه به د وزارت لپاره امیدوار وي.
سردار سم اولا زهرا یې چې د پاکستان مسلم لیگ نون صوبایي صدر دی. هم تورز مخکې ویلي وو چې زه د ګوند لخوا د مسلم لیگ نن لخوا ټاکل شوم د وزیر او پرون چې کوم اعلان وشو په هغه کې هم دا وویل چې د مسلم لیگ لخوا به د مسلم لیگ نن لخوا به یا د دغه دوه درو ګوندونو په څیر کوم اتحاد شوی دی. په هغه کې زما په نامه خبره باندې اتحاد شوی دی چې سردار ثناءالله زهرای به د بلوچستان نوی راتلونکی وزیر لوي چې د پښتون خامل عوامي ګوند او نېشنل ګوند ملاتړ به هم ورسره وي.
ډېره مننه خدای نور ناصر تاسو تفصیل راکړي. ښه وخت او شر وزر ته غواړم.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیب قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
په پاکستان کې د بجلی تقسیم غولو اداره نفرا د بجلی په نخ کې 1 روپی 55 پیسې اضافه کړې ده. بل طرف ته د بجلی کمښت تر 6000 میگاواټ پوری رسیدلې دي بلکې تر دې زیات شوې دي چې ورسره په ملک کې لوډ شیډنګ هم زیات شوې دي. ریاض مسخیل د ټلیفون په لاندې. ریاض مسخیل تاسو سره کلی کوم د دې تفصیل کراکې.
جی ډیر مننه عبدالحی کاکړ. لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو کوم چې د بجلی تقسیمون کې اداره را نیپرا هغی یو نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې تر مخه د بجلی په نرخونو کې 1.55 روپۍ اضافه شوی ده. دا اضافه د 13 میاشتو لکه د 2012 کال د اگست نه را په دې خوا تر د مارچ 2013 کال پورې شوې ده. د دې نه وړاندې چونکې دا اضافه شوې وه خو بیا د اسلام آباد های کورټ په دې باندې حکم امتنائی ورکڑے ہوا یعنی دا پزے ادرول ہوا چھے تاسو بدا پیسے ناخلے دا دا فیول ایڈجسمنٹ پا مت کے دا پیسے حکومت اخلی. دا لڑکے مختلف قسما خبرونا راتلل چگنی دا اضافہ دا پینزرو پونا ہم زیادتا دا خوبیا دا نیپرا چھے کم ترجمان دینو حقا دا دا تردیدو کو اغیوی چھے دا پا مختلف بلونو کے بعد میاش دا ہر میاش کے بجے کم دینو لگی لگی پا حساب سر بدا پیسے پورا کولی شی. دا شانتے چھے کم خلق دا پنزو یونٹونا کم بجلی استعمالوی نو حقی باندے او بیا دا کراچے چھے کم بجلی استعمالی گیا کے ایس سی چھے کم دا نو پا حقی باندے بدا دے حکم آغا دا بنا ملی کی گی. داغین علاوہ پٹول ملک کے بچے کم دینو داغا 1.55 روپے چھے کم پتیرو اتو میاشتو کی چما ذکر کرے پا داغا اتو میاشتو کی چھے کم خرچ شوی دا حقی پا حساب سرا پا راتلون کی میاشتو کوز داغا پیسے دا 1.55 روپے پا حساب سرا اغستی کی گی.
بلخوا گرمیان ہم دی او داغا په قیمت کې می اضافه کیږي خود دې ترڅنګ خپل د بجلی د لوډ شیډنګ څه حال دی؟
بالکل عبدالحی کاکړ. دا وخت شپږ زره او 200 میگاواټ د بجلی کمښت سره ملک مخ شوی دی او د روان سیزن کې چې کوم د ګرمۍ دا سیزن دی نو په دې کې دا تر ټولو زیات یا بر حد د چې هغې ته دا کمښت رسېدلی دی. دا وخت د ملک په خارو سیمو کې هم د 10 نواله تر د 12 او 14 گھنٹو پورې لوډ شیډنګ کېږي. دغه شانې په کلیوالو سیمو کې بیا تر د 18 گھنٹو پورې لوډ شیډنګ کېږي او بیا په خصوصي توګه خلک وایي چې کله نه ټول کنه شوی دی نو د هغه وروسته خو دا لوډ شیډنګ نور هم زیات شوی دی چې ورسره که یو طرف ته خلک د بجلی نه تنگ دي د ګرمۍ نه تنگ دي نو بل طرف ته بیا د ماشو هم زیاتوالی دی. دغه شانتي ورسره او مختلف قسم بیماری هم راولاړیږي نو باید چې حکومت دا ټول هر څه په نظر کې وساتي او د دې لپاره اقدامات وکړي. جی
ډیر مننه ریاض مسخیل ستاسو په دې اړه تفصیل راکړي. خوشاله اوسئ او شر وزر ته غواړم.
د تازه خبرونو سیمایز رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو او سلام پښتونخوا لومړی خبرونه ده او سمزو سواد ته د خیبر پښتونخوا په سواد کې په پرون سوي 14 کې د وچل سوچ مې را دي لستر رسیدلې ده او دوه ډیر شټه پیاندې د چاروک په ونه 14 هغه خوڅو کله چې خلک د جمیل منځته راغونډ سوي وو. تر دې وش شپولان دي د امن کمیټې یو غړی شادوران هم په دزو وچل سوي چیز مواري طالبانو قبول کړي وو. تفصیل منګوري نیاز احمد خان راکوي.
د مقامی اولس او سرکاری چارواکو تر مخه 14 هغه وخت او شوی کله چې مقامی خلک نږدې جمعتون ته د منځله پر راجم شي وو. 14 کې د پلی بازدرې یو اوسیدونکو شاهی سید چې دغه 14 کې جوبل شوی دی په دا اړه وای
امام خطبه ختمه کړل په سیمه ته ودرې دي بس په دې ټینګي دا یو ګلاس شوی دی او پزان لکم نه پوه شي لکه دې دی یو ځخني شي نو د ماګو خو خزو راوره ولا خپل ځاني د ماګو د سوې دی او دا شي نه راغله خپل له بشو والی او بس بیا زه ګټ راغلی کله نږدې وم نو پس جوړ راوته یم او نور خلک پکې ډېر خراب شوی هم دی او غټ جماعت د کلی ډېر خلک وته راتلو.
د ملکن ایجنسی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عمران خان زیاتوی چې 14 دوه نږدې جمعتون کې وړاندې نامخ کې خکړه شوی 14 کې توګو لوجې شوی دی. یوې 14 د جمعت چت هم را غورځولې ده. خغلی په دا اړه مشال ډېرو ته وویل
په دې کې ډېر لږ کسان چې د هغه په حق شې دي هغه شهیدان شوی دي د جمعت په د مکه کې او دوه ډېر کسان چې د هغه په حق زخمیان دي. په دوه ډېر کسان کې چې کنه 15 کسان چې د هغه مونږه لیڈن ہاسپٹل پشاور اور مدان میڈیکل کمپلیکس چکندنو دا مزید علاج معالجہ دا بارے چکندنو آغا درگین مونگا ریپورٹ ہوئی دی پندلس کسان او باقی چکم ولنس کسان جنو پا ولنس کسانو کی چکندنو آغا کم چی آغیت آغا آل فرسٹ ایر مدان اسو دا غیر پس چکنو آغا کسان چنو آغی دسچاس کل آغا خور خور کرون در آغی او زار اقید جنو دا بیگل پاکستا کل آغا تروس پور بدیل آغی کی ستر مداسی حدیثی نند پیخش ہوئی
د ملکن ایجنسی انتظامی مرستیال مشر عمران خان تر مخه دغه سیمه کې د لټون اپریشن پیل کړی شوی دی. جو بل تنانو ته مرستې روانې دي. بلخوا 14 کې وجل شوي تنان دغه سیمه کې خاورو ته اوسپارل شول او د 14 پړه تر دې دمه چا په سر نه دا غستې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې د اکثریت رایې ترلاسه کوونکي کولو وروسته مسلم لیگ نون ډله د راتلونکي مرکزي حکومت جوړولو لپاره تیاری نیسي. د نورو سیاسي ګوندونو په شان نواز بیگم د خپل انتخابي کمپاین پر وخت د ولس د ستونزو د حل ژمنه کړې ده چې په اوسني وخت کې د پاکستان لوی ستونزې څه دي او نوی حکومت یې د حل کېدو لپاره څه کړنلارې لري. احمد شازمي په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې پوسنۍ انتخاباتو کې د تر ټولو زیاتو پارلماني چوکۍ ګټلو وروسته پاکستان مسلم لیگ نواز ډله د حکومت جوړولو لپاره چمتووالی نیسي. نواز لیگ ډاډ څرګندوي چې په حکومت کې لراتلو سره سم به د هیواد د ستونزو حل راباسي او لولس سره کړي ژمنې به سرته رسوي. دا چې پوسنۍ وخت کې د پاکستان لوی ستونزې څه دي، په اسلام آباد کې د پاکستان د چارو کارپو او مشر خبریال ضیاء الدین وای ترګري او اقتصادي کمزورتیا د دې هیواد تر ټولو لوی ستونزې دي.
سب سے بڑا مسئلہ تو ٹیررزم کا ہے، دوسرا مسئلہ جو معیشت کا ہے.
تر ټولو لوی مسئلہ دا ترهګری دا، تر هغه وروسته لوی مسئلہ دا اقتصاد دا. خو دا دواړه له یو بل سره تړل شوی دی. کچېری ترهګری ختم سی نو اقتصاد به هم شسی، ځکه چې د بدامنۍ لکبله په پاکستان کې نه خو بهرانیان او نه هم په خپل پاکستانیان سرمایه لګوي. تر دې وروسته درې لوی مسئلہ له هندستان او افغانستان سره د پاکستان تعلقات دي. دا یو سیمه ایز مسئلہ ده او په سیمه ایز ډول د دې هوارول
ریجنل
لیول پر. پاکستان مسلم لیگ نواز ډله دا منی چې ترهګری او اقتصادي کمزورتیا د هیواد لوی ستونزې دي، خو دا چې د دې د حل لپاره څه ډول کړنلاره جوړه کړې ده. د دې ګوند مرکزی جنرال سیکرټری اقبال ظفر جګړه وای له وسلوالو ډلو او ټولو هغو حکومتونو او نړیوالو طاقتونو سره به خبرې اترې کوي تر څو ترهګری ته د پای ټکی کېږدي.
څنګه تھنک ټینکس ناست وو، هغه په دې باندې مستقل دوه کال کار کړی دی او هغې له د هغوی چې کوم سفارشات دي هغه ډېر ډیټیل دي. هغه زه په تاسو ته اوس دې وخت کې نه شم نه کولی، خو په دې کې به زه درته لنډه وګورم چې دهشتګردۍ لپاره که تاسو وګورئ نو یو اهم شی چې کوم مخامخ مونږ راوستی وو هغه د 2008 نکاتی قرارداد دی. نو هغې کې چې کوم بنیادی شی دی کنه ټول سټیک ہولڈر چې دي په دې دهشتګردۍ مسله کې هغوی سره مذاکرات چې دی دا بهترین لاره ده. او دې کې به ټول بین الاقوامي قوتونه به ممکن نول غواړي، صرف په دې کې نه کېږي. دا خبرې لویه خبره ده. دا که څوک دا وایي چې دا د طاقت په استعمال ختمېږي، نه شي ختمېدی.
اقبال ظفر جګړه زیاتوي چې د امنیت په ټینګولو او د لوډ شیډنګ په ختمولو سره به بهرني سرمایه کار را جلبوي تر څو دوی په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي.
انویسټر خو به الله راضي چې یو ملک کې امن وي، نو الله به خلک چې دی نو دی په راضي. بل زموږ ډېر لوی پرابلم چې هغه لوډ شیډنګ و، چې زموږ ټول دې وخت کې د ملک کاروبار چې دی انډسټری چې ده ټول تقریبا زیرو شوي وو او انویسټر چې لوکل انویسټر زم بهر روان وو. لہذا د هغې عام یو ډېر لوی فیکټر دی چې هغې باندې موږ څومره زر کابو اچوله. انشاءالله تاسو به ګورئ چې معاشي حالت به هماغه وخت بهتر کېدل شروع شي او بیا نور زموږ میجر چې دي هغې کې ریزنیبل ټیکس کلکشن به او نیټ به چې دی نو هغه به زیاته وکړي. موږ
پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د انتخاباتو د کمپاین پر مهال ویلي وه چې له نړیوالو مالیاتي ادارو لکه نړیوال بینک او نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF څخه به پورونه نه اخلي. دا چې د دغو ادارو د مرستې پرته به له نوي حکومت سره څه لارې چارې وي چې د هیواد اقتصاد پر مخ بوزي. ضیاء الدین زیاتوي:
ما ته داسې ښکاري چې IMF ته د تلو پر ځای به نوی حکومت هڅه کوي چې له سعودي او نورو هیوادونو څخه مرسته وغواړي او له سعودي څخه د تیلو پر سر پیسې لاسته راوړي، ځکه چې نواز شریف له سعودي سره ډېرې ښې اړیکې لري. تر دې وروسته به دوی بهرني سرمایه کاران راوغواړي، خو د دنیا یوه اداره به هم تر هغه وخته د دوی مرسته ونه کړي او نه به هم سرمایه کاران راسي او نه به خپل وسایل په کار راوستلی سي تر څو چیز مش په ملک کې ترهګری روانه وي
جب تک ټیرریزم هماره ملک میں جاری ہے.
په پاکستان کې کوي خواته د تیر وژدې مودې راهیسی ترهګری په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. نو بل خوا د هیواد کمزور اقتصاد هم د ولس ژوند اغیزمن کړی دی. دا ځل ولس د زیات رایې تر ورکولو وروسته له نوي حکومت زیات هیلې لري چې د دوی په سیمه کې به امن راولي او اقتصادي وضع به ورشکړي.
احمد شاہ زمیو چې د پاکستان مسلم لیگ نن ور وړاندې ستونزو په اړه باندې رپورت جوړ کړی. په خبر ایجنسی کې د بجلی د نشټوالي له امله د متبادل انرژي یا د شمسي توانایي د شیشو استعمال زیات شوی دی. د دغې سیمې اوسیدونکي وایي چې دوی د بجلی د نشټوالي د لاسه یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي او زیاتره خلک د متبادل انرژي اخیستو وس نه لري. د مشال خبریال رپورت لري.
د خیبر کبیری سیمې خلک وای چې د ګرمۍ شروع کېدو سره سم د دوی بجلی بنده شوې ده او اوس د متبادل انرژي په توګه د شمسي توانایي شیشې کاروي، خو زیاتره خلک د دغه انرژي د اخیستو وس نه لري. دوی وای چې باید د کبیری سیمو پرمختیايي ادارې ورته دغه شیشې وړیا ورکړي. په دې حق له د خیبر لری پرتی سیمې لوی شلمانی اوسیدونکو محمد عارف مشال ریډیو توای
سالور خدار سړی وسنه دی چې پکار وي چې پاټس ګټریټي داخل کو ته مفت سہولتونه ورکي. بجلی خدا سم ته نش برابر ده. بجلی خو سره لښتا نه ده په دې علاقه کې. موږ ته ډېر لوی تکلیف دی. مهرباني وکړي نه د رڼا سہولت شته نه د پکو سہولت شته. ډېر لوی تکلیف دی او ګرمي هغه زیاتره رسېدلې ده. نو تکلیف خو موږ ته ډېر زیات دی. خو مهرباني دي وکړي حکومت موجوده ګورنمنټ که موږ له سہولتونه راکړو نو.
او د خیبر زخخیلو سیمې یو تن سید رحمان وای چې د بجلی د نشټوالي له امله د مجبورۍ د شمسی توانایی پکی اخلی
دا زغم پکی اخلم سولر د پاره سولر مدوره غلی انویټر پیجستان نه مجبورم وختو چې نه نو بس ګرمي مو وسه وسه نه شته وختو نو مجبورم وختو نو وسه ولنه په کارز مونږ را وخت یو ورکه به خطا کلیپ یې هر شي تکلیف هم ده ورکه به بجلی خو بس هر ته پاتې بجلی خو رڼا ده بس دا سی خکاس به شي ډوري وسته نه وي وې ټوري وسته نه وي نو سولر خوړل کې ماته سولر خو 1000 روپے دی غس بیٹری سره 13000 بیٹریو 13000 سولر دی
د خیبر کبیلی سیمې د خلکو د متبادل انرژي د غوښتنې په حق لمو چې کله د کبیلی سیمو پرمختیايي ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي د سولر انرژي پروجیکټ افیسر توفیل خان سره رابطه وکړه نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط وویل چې موږ یوازې په هغو ځایونو کې خلکو ته دغه شیشې ورکوو چېرته چې تر اوسه بجلی نه ده رسېدلې او موږ هڅه کوو چې دغه پروژه نوره هم پراخه کړو او په کبیلی سیمو کې هغو خلکو ته دغه انرژي ورکړو چې څوک یې د اخیستو وس نه لري. د فاټا ډیولپمنټ اتارټي چارواک وویل چې په کبیلی سیمو کې مو د سولر یا شمسي توانایي په ذریعه د ټیبیلونو نه د اوبو راویستو یوه پروژه هم په پام کې نیولې ده. د خیبر ایجنسۍ اوسیدونکي وایي چې باید فاټا ډیولپمنټ اتارټي د دوی په سیمه کې سروي وکړي او حقدارو خلکو ته دغه شیشې ورکړي.
تاسو د خیبر ایجنسی کې د متبادل انرژي په اړه رپورت اوریدئ. او سم سلام پښتونخوا کې درته سندره او بیا به د خبرونو لنډیز تاسو
غنم غندره به می غنم رنگ زوانی مرگا سوانی درانو خوڑا لونگ زوانی مرگا غنم غندره به می غنم رنگ زوانی مرگا سوانی مرگا دچا دنگا سوانی را
دا باسن سیلا پرخ کې مو سندرا وريده اوس هم نه نه مې بجې سوي دي اسرار علم ومن با د خبرو لنډي سړان دکړي
د پاکستان ترکی صاحب ګوند لخوا د خیبر پختونخوا صوبې لپاره نومول شوی وزیر اعلی فیروز خټک طالبانو ته خواست کړی چې له تشدد لاس واخلي او ویلي دي د دوی له طالبانو سره هیڅ قسم دښمنی نشته. فیروز خټک دا خبرې پرون په پیښور کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې وکړې. د ملکنډ په لرې پرته سیمه باز دره کې پرون د جمعې مانځه پر وخت دوه بمي چاودنو کې د مړو شمېر دیارلس ته رسېدلې. د ملکنډ ډیپټي کمشنر عمران خان مشال اډو ته پرون وویل چې په پیښه کې دوه دېرش کسان جوبل شوي هم دي. په بلوچستان کې درې ګوندونه پښتونخوا ملي عوامي پارټي مسلم لیگ نون او نېشنل پارټي د ګډ حکومت په جوړولو سره سلا شوي دي. د ګوندونو دغه اعلان تېره شپه په کوټه کې په یوه ګډ خبري کانفرنس کې وکړو. د دې ګوندونو مشرانو وویل چې وزیر اعلی به د مسلم لیگ نون لخوا وي. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بنو چارو وزیر د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستي کړکېچ او ځینو نورو مسایلو خبرې کړي. د ولسمشر دفتر په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې وه د دغو خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. افغان ولسمشر احمد کرزي په کندهار کې پرونی غبرګې چاودنې په کلکه وغندلې. پرون د کندهار په اینو مینا سیمه کې غبرګو چاودنو نه کسان ووژل او شپېته کسان نور یې جوبل کړل. د افغانستان د پوهنې وزیر وایي هڅه کوي د ملګرو ملتونو په مرسته په افغانستان کې د زده کوونکو او په ځانګړي ډول د جینکو غږ تر نړۍ پورې ورسوي. او د امریکا یو لوړ رتبه پوځي چارواکي روس پر دې وغندلو چې د شام ولسمشر بشار الاسد رژیم ته یې د کښتو ضد توغندي ورکړي دي. د ویلي دغه وسلې به د شام حالات نور هم خراب کړي. د امریکا د ګډو ځواکونو چیرمن جنرال مارټین ډیمسی ویل ماسکو دا ګام د خفګان وړ دی.
دا خبرونه لنډیز درته اسرار عالم مومند وړاندې کړل. او د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼې په خپلو اداریو کې پر کومو موضوعاتو باندې څه ویلي دي دا سراج زهیر په اسلام آباد کې لوستي او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د ناقانونه ګرځولې شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان لخوا د نوي حکومت سره د مذاکراتو وروسته د ډزبندۍ خبره شوې ده. د ادارې په وینا چې د تحریک طالبان ویان ویلي دي چې مسلم لیگ نون حکومت د مذاکراتو لړکې سنجیده جواب دوی ته ورکړو نو دوی به د حملو لړۍ بند کړي. ادارې وایي چې طالبان یو خوا د سلا او روغې خبره کوي او بل طرف ته د حملو لړۍ پیل کړې ده. په متنو کې د سیکورټي فورسز په قافله باندې حمله وکړې شوه چې پکې پنځه سرتیری اوژل او شپږ جوبل شو. د غرنګ گلزار چوک کې هم شدت پسندو د پولیسوالو په بکتر بند گاډي باندې ډزې وکړې چې له حمله یې درې پولیسوالا جوبل شوې دي. ادارې وړاندې لیکي چې د دې ټولو خبرونو داسې ښکاري چې طالبان دا تاثر ورکوي چې د دوی د مذاکراتو خبره کول دي کمزوري نه ګڼل کیږي. دوی اوس هم ارسه کولې شي. ادارې زیاتوي چې بهر حال چې هر څه وي خو چې د تیرو یو څو ورځو کې د پیښور په کلیوالو سیمو کې کومې د ترخګرۍ پیښې وشولې لدینا د دغه ځای اولس په یره ترخه کې ګیر دی. نو په داسې صورتحال کې ضرورت د دې خبرې دی چې دغلته اپریشن وکړې شي. ادارې آخرې کې لیکي چې که وکتې شي نو د طالبانو سره مذاکرات به د راتلونکي صوبایي او وفاقي حکومت لپاره یو ډېر لوی امتحان وي ځکه چې داسې قوتونه چې یو طرف ته ملک تباه کړی وي او بل طرف ته د روغې جوړې خبرو باوجود حملې کوي نو داسې کې دا ممکن نه ده چې روغه وشي او دا یو سوال چې چا سره هم جواب نشتا. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي د حکومت جوړولو معاهده کړې ده او دې لړکی د صوبې نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک افتاب شیرپاو او سیراج الحق خپل ترجیحاتو کې وویل چې صوبې کې د امن قیام د لوډ شیډنګ او د کرپشن ختمول د دوی لومبۍ پاملرنې دي. ادارې وایي چې همدغه وخت کله چې د افتاب شیرپاو په کور حیات آباد کې مشترکه خبري غونډه جاری وه متنو کې د سیکورټي فورسز په ګاډي برید کې یو میجر او دوه اهلکار او دوه لاروي وژلې شو. همدغه سیمه کې د پولیسو په ګاډي ډزو کې درې پولیسوالا جوبل شو. کوهاټ روډ باندې د ناټو په کنټینر په ډزو کې ډرایور وژلې شو. د غرنګ پرون بازدره کې په جمعتونو شوي بریدونو کې شل تنه مړه شوي دي. لوډ شیډنګ د حد زیات دی چې ورسره د ګرمۍ نه علاوه د ماشو له وجې خلک نه جوړه کیږي او د ډینګي طبي خطره ورسره هم موجود ده. اداریه اخیره کې وایي چې هر حکومت په شورو کې ډېر په زور او شور سره خپل منسوبي اعلان کړي خروستو د سارني او د عمل درامه د کمزوري نظام لوجي هغه نیمګړی پاتې شي او ګټه یې ولست نه رسی. خو هله ده چې پرویز خټک او د هغه ډله به دا روایت بدل کړي او پکړي فیصلو به سختي سره عمل درامد یقیني کړي چې دارنګ د خیبر پښتونخوا ولس د یو شمېر ستونزو نه خلاص شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا مجلې دی اټلانټیک په قبایلي سیمو او انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون د ترګریز جګړې په اړه لیکنې کړې دي. راځي د دې تفصیل ته غوښتو. امریکای مجلې اټلانټیک خپلې مقالې ته په قبایلي سیمو کې خلک پر واقعي ټاکي خبرې کوي عنوان ورکړی دی. مجله وایي فاټا د پاکستان تر ټولو پسمنده سیمه ده. د لسیزو بحران، خرابه حکومتداری او سیمه ییزو شخړو دا علاقه نا آرامه او یوازې کړي او غریبی رامنځته کړي ده. د مجلې په خبره په فاټا کې په سولو کې شپږ پېته کسان د غربت تر لیکې لاندې ژوند تیروي. دلته بیروزګاری د شپېتو او اتیا فیصدو په منځ کې ده. اټلانټیک پرمخ لیکي په سیمه کې د خراب امنیت له وجې خلک د معلوماتو راغونډولو او شریکولو لپاره مخابره استعمالوي. کله چې دوی له حملې یا ډرون برید خبر سي نو د مصدقه معلوماتو لپاره سمدستي له خپلو دوستانو سره رابطه کوي او ورسره په کوډ وردز یعنی په پټو لفظونو کې خبرې کوي. مجله وایي د قبایلي سیمو خلک په مسلو باندې د معلوماتو راغونډولو یا پوهېدلو په لړ کې له سختو بندیزونو سره مخامخ دي چې دا د دوی ژوند اغیزمن کوي. 15% خلک انټرنیټ او 40% موبایل ته لاسرسی لري او سیټلایټ ډیشونه لګول ګران کار دی. اټلانټیک مجله وایي سرکاري ریډیو پاکستان او پی ټی وی چې معلومات ډیر سنسر کوي زیاته توجه د شخړو په اړه رپورټینګ تور کوي. مجله د 2002 کال د ویچړنې حواله ورکوي چې پکې ویل شوی د قبایلی سیمو 50% خبريالان د ترګری یا شخړې په اړه رپورټینګ کوي. بلخوا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون بیا د ترګری ز جګړې په اړه مقاله خبره کړي چې عنوان دی د ترګری ز جګړه نور مپراخوي. په مقاله کې ویل شوی چې لکلونو رایسي ځینو د غلطه داوه کوله چې کېدلای شي امریکا د ترګری ز نړیواله جګړه کې راګیره شوې ده. خو د مقاله په خبره داسې بالکل نه ده. د لیکوالانو په وینا د 11 سپتمبر د ویرونکې پیښې په لومړي ورځو کې هم د دواړو ګوندونو د کانګرس مشرانو د جارج بوش د انتظامی هغه تجویز رد کړی چې ورزخه د ټولو نړیوالو ترګرو پر ضد د جنگ کولو اجازه غوښتې وه. د دې پر ځای کانګرس هم دومره قرارداد منظور کړی چې د هغو کسانو پر ضد د کاروایی وسی چې د دغو حملو منصوبه بندي او اجازه یې ورکړې وي یا نیغ په نیغه کړی وي یا مرسته کړی وي چې هغه القاعده او طالبانو. د لیکوالانو په خبره 12 کال وروسته اوس دا حالت دی چې د طالبانو حکومت ختم، د القاعده مرکزی مشران وژل شوي او په راتلونکي کال کې د امریکا زیاتره جنگي عسکر له افغانستانه بیرته راستنیږي. د دوی په وینا په داسې حال کې چې د ترګرۍ د نننی خطرونو قانون او فطرت له یو بل سره سمون نه خوري. خو داسې ښکاري کانګرس هم هغه څه کوي چې په 2001 کال کې نه کول غوښت او اوس د هغو ډلو چې د 11 سپتمبر له پیښې سره تړاو نسته پر ضد یې د یوې نه ختمیدونکې پراخې جګړې شایي اجازه ورکوي. هم په دې مسله د سینټ د دفاع کمیټې د راتلونکي پنجم په ورځ اورېدنه ده. لیکوالان وایي کانګرس په کار ده یو نه ختمیدونکې جګړه رد کړي او بیرته د سولې پر لور راوګرځي. پر ځای د دې چې د پوځي قوت د استعمال اجازه ورکړي کانګرس ته پکار دی له افغانستانه د پوجانو لراته ګرسته د دې پر منسوخولو غور وکړي. د انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون لیکوالان وایي باید قانون نافذ کونکي ادارې جاسوسي معلومات راټولول او د ترګری سره د مبارزې لپاره نوري غیر فوجي لارې په کار واچول سي.
دا مشال ریډیو دا
او سم د کندهار د 14 حال درکو. په کندهار کې دوا پر لپسې 14 نه تنوچري او 40 تنه نور ټپن کړی دي. اوا چارواکي وایي چې د وژل سو او ټپانو ډیره برخه ولسی وګړي دي. تر اوسه د دې حمله مسولیت چا په غاړه نه دی اخستی. د پیښې پوره حال به له کندهار د محمد صادق رښتین پر رپورت کې وارو.
پیښه د کیکانونی مبجې د کندهار په عینو مینې شارګوټ کې رامنځته شوه. د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق ازادي رادیو ته وویل چې لومړی یو ځان وژن کی د موټر بم چاودنه کړي او ورسته په سیمه کې یو بل ولاړ موټر بم ته هم چاودنه ورکول شوی. د کومندان په وینا په پیښه کې د درو پولیسو په ګډون 9 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. بل خوا د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم فخلا وایي د پیښې د ځای څخه د کندهار میرویس روغتون ته 8 تنه مړي او 6 تنه ټپیان وړل شوي. د فخلا په وینا په وژل شوو 8 تنو کې 4 پولیس، 4 ملکیان او په ټپیانو کې 11 پولیس او 5 ملکیان دي.
تر دغه لحظه پورې موږ 6 زخمیان لرو، 8 شهیدان لرو. 6 زخمیانو کې نه کوچنیان دي، 11 نفره پولیس دي، 4 تنه غټان ملکیان دي، او په 8 شهیدانو کې 4 نظامي دي، 4 ملکیان دي.
د پخلا په خبره د یو شمیر ټپیانو حالت نازک دی او کېدای شي د مړو شمیر زیات شي. د پیښې عیني شاهدانو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی عینو مینې ته د تفریح لپاره راغلي وه او د بیرته تاک پر مهال دا پیښه رامنځته شوه
چې د ماښام منځو سر جماعت سره ووتلو تقریبا داسې یو پاو قدر یو پټا وسو. بیا موږ سره ولاړېدلو، دا بعض خلکو ځغستل چې زرزه ولاړ شولم، د هغه راجې خوا ته په 1500 متري کې بل پټا وسو. ډېر بدلو، ډېر انسانان پراته وه، داسې انسانان پراته وه چې مشکلان پر پراته وه، غوټې پرچې وې، سرونه پراته وه، لاسونه پښې پراته وه.
دا یو د ماز پلازې سر په دغه کونج څه وی دي، یو د دوی په واره سره پر دغه علاقه اوسو، داسې خوب جوړ شو چې ګر سره کې بيخي بندازې بدار جوړ شو، او ډېر انسانان چې تما ویدل، داسې انسانان ما ویل چې بيخي بندازې ډېر خوږ وي، بيخي ګر سره د جوړېدو نه و، سو دلې و ټکو ټکور و.
اولې په واره د دوی په واره تر منځ ناش کو، نو په دال کې یو 14 نه وسو پر زره لازم په سترګ باندې وشت، خو هغه سترګې څه خبرت سول لاندې وشو. ګر ته مې وایي چې موټر اکاش کې، کله چې موټر اکاش کې زو وروخته موټر د موټر کې مخکې بل 14 نه وسو، هغه څه خدای پاک فضل وکړي موږ
تر اوسه د دې حملې مسولیت کمیټې په غاړه نه دی اخیستی. عینو مینه د کندهار نوی ښارګوټی دی. دغه سیمه د ولسمشر د ورور محمود کرزی لخوا په خورا عصري ډول سره جوړه شوې. دغه ښارګوټی ته د ښار د نورو برخو څخه هم د هرې جمعې په ورځ په سلګونه کسان د تفریح لپاره راځي. د سختو امنیتي تدابیرو سره سره دا په تیرو دوو میاشتو کې په دغه سیمه کې دوهم امنیتي پیښه ده چې رامنځته کیږي.
تاسو د کندهار د 14 حال اوریدلی، بخښنه غواړم، ما د زخمان شمیر کم شوې، په دې کې 6 کسان زخمیان شوي. د روسیې حکومت وړاندوینه کوي چې له افغانستان د نیټو ځواکونو له وتلو سره سم به په دې هیواد کې بې ثباتي زیاته سي. ټاکل شوی ده چې د ناټو په مشرۍ امریکایي ځواکونه د راتلونکي کال په پای کې له افغانستان ووسي. روس ویلي چې له تاجکستان سره د افغانستان د پولې په اوږدو کې به خپل زیات عسکر ځای پر ځای کړي، ترڅو د منځنۍ اشیا له لارې روسیې ته د دې بې ثباتۍ د خورېدو مخنیوی وکړي. په کابل کې د روسیې سفیر رایټرز خبري اژانس ته نور جزئیات ورکړي چې فرشته جلازی باندې رپورټ جوړ کړی دی.
رویټرز خبری اژانس وایي ماسکو چې د مجاهدینو پر ضد د اتیایم لسیزې له اوږدې او بیګټ جګړې لا هم ستړی او خوابدی دی، د تاجکستان پولې ته زیات سرحدي ساتونکي استوي. په کابل کې د روسیې سفیر اندری ایویتسیان د رویټرز اژانس ته ویلي چې مسکو اندېښنه لري چې په افغانستان کې د مخدره موادو او تروریزم خطر به د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو لاري روسیې ته لاره پیدا کړي. د ویلي موږ غواړو چې دغه ګډ ګواښ د افغانستان پر پولو وځپو او مخنیوي وکړو. دغه لوړ رتبه روسی ډیپلومات هیله څرګندوي چې له افغانستان سره به د تاجکستان پر پولو د زیاتو سرحدي ساتونکو له ځای پر ځای کولو سره وضعیت تر ډیره حده تر کنټرول لاندې سي. په کابل کې د روسیې سفیر په دقیق ډول نه دی ویلي چې څومره سرحدي ساتونکي به د تاجکستان پولې ته استوي، خو ټینګار یې کړی چې پر پوله د روسي ځواکونو د حضور پراختیا د روسیې، تاجکستان او حتی افغانستان په ګټه دی. د روسیې سرحدي ځواکونو په 2015 میلادي کال کې د افغانستان او تاجکستان پر ګډه پوله څارنه پای ته ورسوله او مسؤلیت د تاجکستان سرحدي ځواکونو واخیست. دغه لوړ رتبه ډیپلومات وایي تاجکستان ته به یو وار بیا د دوی د سرحدي ساتونکو د بیرته ورتګ لپاره د تاجکستان د حکومت موافقه اخیستل کیږي، خو په سیمه کې د ګډ امنیت د تړون سازمان CSTO نن ویلي چې تاجکستان د خپلو پولو امنیت خپل ټینګولای سي او د روسیې د سرحدي ساتونکو اړتیا نسته. د دغه سازمان مشر نن خبري اعلان ته وویل چې د تاجکستان سرحدي ساتونکو شپ پر مختلي او روزل سوي دي، او دغه هیواد پر پوله د روسی ځواکونو ځای پر ځای کول اصلا د بحث وړ مسله نه ده. د ګډ امنیت د تړون د سازمان مشر زیاته کړی چې د افغانستان او تاجکستان پر پوله د ښه امنیت ټینګول لپاره یو ستونزې داده چې سیمه غرنۍ ده، خو دوی ګام په ګام د تاجک ځواکونو د لا تجهیز او لا شی روزنې لپاره کار کوي. د رويټرز اژانس په حواله په کابل کې د روسیې سفیر چې د پخواني شوروي په وخت کې په افغانستان کې کار کړی وایي چې د افغانستان په شمال کې په عمومي ډول د ګډوډیو پراختیا څرګندوي چې د ناتو ځواکونو تر وتلو وروسته د بې ثباتۍ لمن پراخېدلی سي. د روسیې سفیر په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته د امریکایي ځواکونو د پوځي حضور دوام او په ځانګړي ډول په دې هیواد کې د امریکا د پوځي مرکزونو موجودیت د خپل حکومت لپاره د جدي اندېښنې وړ خبره بللې ده. د ویلي موږ غواړو وپوهیږو چې د دغو مرکزونو هدف څه شی دی، خو زموږ دغو سوال ته تر اوسه هم ځواب نه دی ورکړ سوی. اوسمهال د افغانستان او امریکا حکومتونه د داسې یو ګډ امنیتي تړون پر جزئیاتو غور کوي چې تر 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د امریکا د پوځي حضور د دوام مسله هم پکې شامله ده. تر روسیې مخکې د ایران حکومت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوځي حضور د دوام په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه.
تاسو د فرشته جلال زی رپورټ اوریدئ چې د روس پاړو چې امریکایي ځواکونه یا نور بهرني ځواکونه به وځي، نو روس څه وړاندوینه کوي او څه اندېښنې لري؟ چې راټرس خبري اژانس ته د روس سفیر خبري کړې وي د کابل. او سم د هارون بچا په ځخ کې سندر اورو، بیا یو څو رپورټونه لرو.
تیرا زد تا نچا تیرا زد تانا چاوڑے وار بدراشی خکوار
د هارون بچا پژخ کی مو سندرا و اوریدلا او د د افغانستان د افغانستان د ولسی شورا چې دی هغه په افغانستان کې د شوزو د قانون دراوړلو په اړه باندې چې دا غوسره تشدد کیږي په هغه باندې خبري کړي بحث کړي دي د دې تفصیل څه دی د بل سالم محمد سالی وورو
ولسی جرګه غواړي د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پر قانون چې څلور کاله مخکې د تقنینی فرمان په توګه نافذ شوی او په دې موده کې ځینې تعدیلات هم پکې راوستل شوي نن بحث وکړي. د ولسی جرګې د شوزو چارو د کمیسیون مشر فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل چې دغه تقنینی فرمان اوس د ولسی جرګې د تلسګونو او د شوزو چارو کمیسیون تر تعدیلاتو وروسته د تیار دي چې د ولسی جرګې لخوا تر بحثونو او اصلاحاتو وروسته تصویب سي. میرمن کوفي وایي د دې قانون په تصویب سره به ولسی جرګه نړۍ ته یو سیاسي پیغام هم ورکړي.
دا فرمان هم پارلمان ته راغل او مونږ درې څلور کاله په دې فرمان کار وکړ. لازم تعدیلات چې دا قانون او دا فرمان قوي کوي مونږ په دې قانون کې راوستل او اوس دا فرمان د ډیټا آماده دی چې د ولسی جرګې لخوا تصویب شي. نو زه ډیر امیدوار یم چې د دې قانون د تصویب نه وروسته مونږ نه یوازې افغانستان ښځو ته چې د تاوتریخوالي قربانیان دي کومک وکړو، بلکې دا مهم سیاسي پیغام چې د افغانستان د تحول او د پارلمان هغه ښې نیت د ښځو لپاره هغه هم جهانیان او خپلو خلکو ته بلند کړو.
د دې لپاره چې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي تقنینی فرمان د قانون بڼه غوره کړي، د اساسي قانون د 91 ماده له مخې باید د ملي شورا لخوا تصویب شي. د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پر تقنینی فرمان په داسې حال کې خبرې کیږي چې د شوزو په وړاندې د تشدد زیات راپورونه ورکول کیږي. د ولسی جرګې د شوزو چارو کمیسیون د دې تاوتریخوالي د زیاتېدو یو علت دا ګڼي چې د دې ټولنیز ستونزې د اساسي حل لپاره قانون نه دی تطبیق شوی، مجرمانو ته سزا نه ده ورکړل شوی او یا هم دوی ته په قانوني لحاظ معافیت ورکړل شوی دی. میرمن فوزیه کوفی وایي د دې قانون تصویب وکولای شي چې د شوزو په وړاندې تاوتریخوالي کم کړي.
که دا قانون تصویب شي زه باور لرم چې دا به تر ډېره اندازه وکولای شي د ښځو په اړه تاوتریخوالي کې د کمولو لپاره مؤثره واقع شي.
د شوزو چارو وزارت وایي تیر مریض کال یې په افغانستان کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي 6000 پیښې ثبت کړې دي. په دې وروستیو کې د بشري او د شوزو د حقونو ملاتړو سازمانونو هم په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده.
صالح محمد صالح استاذ ته رپورت اورولی. د ازادي رادیو د کال شخصیت ته چې په کابل کې د یو شمیر بیوزلی او بے سر پرستو ماشومان لپاره د موسیقي د زده کړې زمينه برابر کړو یو معتبره جایزه ورکړل شوې ده. دا چې ډاکټر احمد ناصر سرمست دا جایزه ولی او څنګه ورکړل شوې پړې فرشتہ جلزی رپورت لري.
د ازادي رادیو د سشکال شخصیت ډاکټر احمد ناصر سرمست لومړی افغان دی چې د موسیقي په ارتباط د خپل هڅو په خاطر یو بل نړیواله جایزه ګټلې ده. په کابل کې د برېټانیا سفارت وایي چې شاغلی سرمست روانونی په لندن کې د فلارمونیک سلطنتي جایزه ورکړ شو. دغه جایزه ډاکټر سرمست په افغانستان کې د موسیقي د ځانګړي انسټیټیوټ د تاسیس لپاره د هغه د هڅو په خاطر ورکړ شوې ده. دای په همدې خاطر د ازادي رادیو د سشکال شخصیت هم غوړه سوی وو او ازادي رادیو ته وویل چې په کابل کې د قید زده کړې دغه انسټیټیوټ یوازې د غریبو او بے سرپرستو ماشومان لپاره دی. د وویل چې د موسیقي دغه انسټیټیوټ او ماشومان ته د موسیقي د زده کړې څخه د هدف په ټولنه کې د یووالي رامنځته کول دي. ډاکټر احمد ناصر سرمست وویل غواړي د موسیقي په مرسته په افغاني ټولنه کې اتحاد ټینګ کړي.
امروز هلم ثابت کرده که موسیقی وسیله است برای فقر زدایی و تغییرات بنیادی اجتماعی.
دیوای نن روز علم ثابت کرده چه موسیقی ده فقر ده لمنزولو او ده بنیادی چولونیز و تغییرات و اساسی وسیله ده. په عین حال کې نن ورځ علم ثابته کړی چې موسیقي کولای شي د یوې ټولنې د خلکو پر روح دوایي اغیز وکړي. په ځانګړي ډول د افغانستان په څیر جنګ ځپلي هیواد کې ډېر ماشومان د خپلو کورنو د ویجاړېدو، د خپلو خپلوانو د وژل کېدو او د خپلو کلیو او کورنو د ړنګېدو شاهدان وو. د برېټانیا د سفارت اعلامیه وایي چې د فلارمونیک یا د موسیقۍ د دوستانو د سلطنتي جایزه د نړۍ له جنگ او فقر ځپلو هیوادونو څخه 50 تنو ته ورکړ شوې ده، چې په دوی کې د کانګو، جنوبي افریقا او برازیل څخه هم درې تنه شامل وو چې د موسیقۍ د پراختیا لپاره خدمت کړي.
فرشته جلال زیولاس چې ریپورت یې درته وړاندې کوي. د تیرو درو هفتو راهیسې د افغانستان په جلال آباد کې چې د فلمي لوبغاړو ترمنځ د سولې د جام په نوم د کرکټ سیالي پیل شوې وه، پرون پای ته ورسېده. په دې سیالۍ کې د ختیځ زون فلمي لوبغاړو برخه لرله چې فاینل یې د بشرمل شان ټیم وګټله. په دې اړه تفصیل له جلال آباده بازومد عابد راکوي.
د سولې جام په نوم د کرکټ دغه سیالۍ چې د ختیځ زون د فلمي لوبغاړو ترمنځ درې هفتې وړاندې پیل شوې وي، د تیر جمعې په ورځ پای ته ورسېدې. په دغه سیالیو کې د لسو ټیمونو ترمنځ پنځه پنځه لوبې وشوې چې شپږمه لوبه یې فاینل وه چې د بشرمل شان او معشوق شاداب د ټیمونو ترمنځ وشوه او د سولې جام د بشرمل شان ټیم وګاټه. د افغانستان په ختیځ زون کې د کرکټ بورډ مطبوعاتي ویاند شاکر الله صافی وایي د کرکټ په دغه سیالیو کې فلمي لوبغاړو د همغږۍ ډېره ښه مظاهره وکړه.
دغه سیالۍ درې اونۍ وړاندې پیل شوې وې چې نن یې پایلوبه ترسره شوه، او پایلوبې ته نو معشوق شاداب او بشرمل شان لوبډله لاره پیدا کړه چې بشرمل شان لوبډله وتوانېده په پایلوبه کې معشوق شاداب لوبډلې ته ماتې ورکړه. د یوې لورې فلمي ستورو په خپلو منځو کې د همغږۍ یو ښه لامل وبله او هغې ټینګار وکړ چې موږ له دې لارې نه بلکې نور پروګرامونو کې سپورتي یا د فلمي په ډګر کې موږ د سولې لپاره کار کوو. دا دوه سوریزي سیالۍ وي چې پیل شوې وي د فلمي ستورو ترمنځ د سولې په نوم.
په دغه سیالیو کې د بشرمل شان ټیم وتوانېدو چې معشوق شاداب ټیم ته ماتې ورکړي او د سولې جام د خپل ټیم په نوم کړي. بشرمل شان مشال راډیو ته وایي
چې موږ په دې څو ورځو کې د موږ سوله غواړو تر نامه لاندې دغه ټورنمنټ په لاره چولې ده. ما پکې پنځه لوبې وکړې، هغې نه وروسته د معشوق شاداب سره زما پینل لوبه راغله. د خپل لوبغاړو نه ډېره مننه کوم. زموږ ټول لوبغاړي نن ماشاءالله ډېر ښه وچلېده. تقریبا په لسم اور کې موږ درې نوي ادب پوره
د معشوق شاداب ټیم یو تن لوبغاړی وایي چې که څه هم لوبه یې وبایلله، خو په دې خوشاله دی چې د سولې په فضا کې ټول میچونه ترسره شوي دي.
نوم یې مت الله علی دی او د شاداب د کرکټ د ټیم یو تنغړی یم. پک می جوګه پنځمه چې مو ګټلې او خل فاینل د مزانو وېستله، خو فاینل کې مو د بشرمل صاحب څخه ماته خوړه. خو ډېر خلوب وشو د ټولو لوبغاړو ته، ما ډېر په مینه محبت لوب وشو دا ټورنمنټ د سولې په نوم. نو موږ ټول ډېر زیات خوشاله یو چې ځکه د افغانستان کې تل مرده داسې ټورنمنټونه جوړ شو چې د افغانانو په ګټه وي او د سولې باره کې.
دغه پیلوبې ته په سلګونه تنه د کرکټ مینوال راغلي ول. یو تن مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
انور الدین یو تن لیدونکو، یقینا چې یو ډیر ښه ټورنمنټ و زمونږ لپاره، موږ ډیر خوند واخیستو. څنګه چې نوم یې د سولې جام و همدغه سي په سولې سره ترسره شو او ډیر ښه خوند وکړ. ار یو لوغاړو ښه اخلاق او ښه لوبه ترسره
کړ. یاد دی وی چې د افغانستان د نورو ولایتونو پرتل ننګرهار یو ځینې ولایت ته چې کرکټ ته پکې اکثر ځوانانو مخه کړي او د زده کړې لپاره یې سو اکاډمۍ هم فعالې دي چې په سلګونه تنه ځوانان پکې د کرکټ په بنیادي زده کړو بوخت دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو او ری سلام پښتونخوا خبرونه ده. د مشال ریډیو لومړی خبرونه وی پای ته رسیږي، خو پای ته د فیزا فیاس په ژغ باندې په یو سندره رسو. په بل غړي کې به بیا لته سره یو
خیالونو یم